بله، اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم صفی الله استانیکزای می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
بله، من نکو فروس کرودن. وقت به افغانستان که در ساعت بجه شوی دغه پروگرام تر نه بجو دوام کوي چې تر ډیره د ازادی رادیوی مجلې ته ځانګړی دی، خو راپورونه به هم درته خبرو. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو سازمان غوښتي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه او تمه ده د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا په واشنګټن کې د اوکراین او سوریې پر لانجو او همداراز امریکا او روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې وکړه. د ویل افغانستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دی او ملګري ملتونه باید له ډیپلوماتیکو چینلونو د دې نا اعلان شوې جنگ په درولو کې خپل رول ادا کړي. د ارګ معنی د خبر پانی لمخې د سرمنشي ځانګړي استاذ یان کوبیش د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ګنګ شوانګ پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل چین د یو نږدې ګاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې پیښه په ګډه او په مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت او د افغانستان د کندهار ولایت ترمنځ د لقمان او نظر کلیو پر سر په نښتو کې د دوو هیوادونو په لسګونو سرحدي ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبلی واوختي. د لغمان ولایتي اداروي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر پر راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشومې ټپي کړی دی. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي وسلوالو طالبانو د مهترلام علي شنګ پر لاره د ملکیانو د سپرلۍ پر موټر د راکټ برید وکړ چې په نتیجه کې دوه ملکیان ځای پر ځای ووژل شول او یو ماشوم سخت ټپي شو. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان کرکټ بورد د جنوبي افریقا په خوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. افغانستان ښاغلی مارن مخکې تر دې وګماره چې ملي ټیم یې په راتلونکي جون او جولای میاشت کې له ویسټ انډیز او د برټانیې د ماري لیبن کرکټ کلب سره مخامخ شي. ټاکل شوی افغان ټیم به په جون کې له ویسټ انډیز سره مسابقې وکړي، ورپسې به په جولای کې له ماري لیبن کلب سره د لوبو لپاره لندن ته ولاړ شي. مارن په 2015 کال کې د نړیوال جام محل هم له افغان ټیم سره کار کړی دی. د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونو ته د ازادي راډیو له لارې بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنګټن کې سره وویني. امریکایي چارواکي وایي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف په کتنه کې به د یوکراین او سوریې پر لانجې او همداراز د امریکا روسیې پر اړیکو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دوه جګپوړي ډیپلوماتان به د یوکراین د ختیځ د شخړو د پای ته رسیدو او د مینسک د سولې د موافقې د بشپړې اجرا په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي د سوریې د شخړو پر پای ته رسیدو سوریهوالو ته د مرستو پر رسولو او پر یوې سیاسي موافقې ټینګار وکړي. روسی نووی ویستی خبری آژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن د کتنی خبر تایید کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت یو پخوانی مسؤله وایي د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د روسانو تر نفوذ لاندې د راتلو خطر سره مخو. سالی ایتنس پرون د خبره او دا خبره په سنا جرګې کې وکړه او ویل 13 جنوري میاشتې په دې اړه سپینې ماڼۍ ته خبرداری هم ورکړی و. د سنا جرګې د پرونۍ ناستې تمرکز د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلن په اړه و چې له روسیې سره یې د اړیکو تر ښکاره کېدو وروسته استعفا ته اړ کړی شو. مایکل فلن فبروري میاشت کې وروسته له هغه استعفا وکړه چې د روسیې له سفیر سرګی کیزلیاک سره یې د خپلو خبرو سم معلومات حکومت ته نه و ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت پخوانی چارواکي مرمندیتنس یو له هغو کسانو ده چې له روسي چارواکو سره د ډونالډ ټرمپ د همکارانو د اړیکو کچه ارزوي. د امریکا فدرال پولیس هم په دې اړه څېړنې کوي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وی د سختریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پای ته نږدې شوی دی. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس اسنا وی حسن روحانی دا خبره پرون دوشنبه د ایران په لویدیز کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وکړه. د ایران د ولسمشری انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي او ښاغلی روحانی غواړي بله دوره هم ولسمشر غوره شي. پر روحانی د خپلو سیالانو له لوري د نړۍ له سترو قدرتونو سره په 2015 کال کې د اټومي موافقې د کولو په خاطر سخت انتقادونه کیږي. دوی ادعا کوي چې روحانی په اقتصادي چارو کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکام شوی دی. د مید لسمی نیټه په انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی د حسن روحانی اصلي سیال ګڼل کیږي. د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرو ده. د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/pakhto facebook ازادي رادیو فیسبوک باندې هم کتلای شئ. په دغه پروګرام کې چې تر نهه بجو دوام کوي د ازادي رادیوي مجله تاسو ته خبريږي، خو تر هغې مخکې ځینې مهم راپورونه تاسو ته خبرو. په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان د سرحدي ملیشي د قول اردو قومندان جنرال ندیم پرون هغو کلیو ته ولاړل چې په وروستیو ورځو کې د دوو هیوادونو سرحدي ځواکونو پرې شخړه وکړه. د کندهار د والي ویاند وایي دواړو خواوو په دې اړه خبرې وکړې چې دا کلي په کوم هیواد پورې تړلې دي، خو پاکستان وایي د ګوګل د نقشې پر اساس په دغو کلیو برخلیک معلوم شي. دا هغه ادعا ده چې افغان لوري ردوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
افغان او پاکستاني سرحدي چارواکو پر ډیورن کرښه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبري وکړې. په دغو دوو کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له دې خونړۍ نښته وشوه چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاورې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومندانانو ترمنځ دوی غونډي وشوې، خو اختلاف ته د حل لار ونه موندلې شوه. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې پرون یو وار بیا د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلی ته لاړل چې سیمه له نږدې وګوري او خبرې پرې وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان هیواد د دې سرحدي ځواکونو قومندان جنرال ندیم دوی تللي دي هغه سیمه چې هلته نښته سوې ده. دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه اکتل سوې ده چې وروسته دلې قندهار ولایت د لوري څخه هغه ګزارش په مرکز ته لېږل کېږي چې د مرکز دخوا څخه کوم هدایت موږ ته کېږي او بیا کومه پرېکړه کېږي. د مرکز د پرېکړې او د دوی د هدایت مطابق د دې محلي اداره به اقدام کوي.
په همدې حال کې پاکستاني چارواکو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پرېس خبري آژانس تر راپور لمخې د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط وویل د دوه هیوادونو د جیولوجیکی سروې ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروې لپاره لیږلي دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروې کولو راضي شوي دي، خو د کندهار د والي ویندوی سمې خپلواک د خبره ردوي، وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوی.
تر دې مهاله پورې دا موضوع نه راپورته شوی او موږ هم په جریان کې نه یو. فقط یوازې هغه چې نشته رامنځته شوی ده د دواړو لورو څخه، یعنی دا سیمه لږ دي کتن سره د چې هغه د دواړو طرفونو وخت تل سچې موضوع افغان څنګه ده.
خپل وخت د پاکستانی چارواکو دا ادعا هم رد کړ چې غنی په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په دغو دوو کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه پر دغو پرتو کلیو د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په نښته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د جنوبی حوزې سلګونو دینی عالمان او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له حکومت سره دې سوله وکړي. په دې غونډه کې چې په کندهار کې وشوه، د کندهار امنی قمندان جنرال رازق له دینی عالمانو وغوښتل چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. صدیق رښتینی په دې اړه له کندهاره رپورټ رالېږلی.
د کندهار په یوه خصوصي سالون کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په نوم په دې جوړه سوې غونډه کې د جنوبي ولایتونو لسګونو دیني عالمانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو په افغانستان کې روانه جګړه پردي او ناروا وګڼله او له وسلوالو طالبانو یې وغوښتل چې سوله وکړي. د دوی په وینا افغان حکومت د سولې لپاره غېږ پرانیستلې ده او وسلوال طالبان کولی سي له کومې ویرې پرته د سولې له پروسې سره یو ځای سي.
د وطن مینه په زړه کې لرم او احساسوم او دغه دردونه مې پنځه لس کاله چې دا زموږ مخکې موږ کشرانو لو احساس کړي دي. په هم پوهیږو چې څه روان دي، څه کېږي دې خوا ته هم ناخوالې او چې ته رسېدلې تر دغه غوږو کې غرق دي. دغه طرف ته هم دغه رقم ناخوالې دي. علما کرام چوپ ناست. تعلیم زموږ ورور دی. دا چې هر کم هر کم تناته وپالي 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 خو بیا هم دغه طالب ولا کستا سره دغه د ملک او دغه دغه د سره ومني ستا ته به دورین دریم ځاکي او یا بستار نام ختلي کوي. هغه طالب یې هغه د افغانستان بني وي.
غونډې ته د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق هم راغلی وو. هغه هم پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي او په خپل هیواد کې سولې ژوند وکړي. د قمندان په وینا د هر ډول ستونزو د حل یوازنی لار خبرې اترې دي. نوموړي له دنیا عالمانو وغوښتل چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
زما د کلي ځوان طالب، زما د کلي زما ورور دا مغر کراته ناست دی. هغه ما وژنه زه دغه په مرګ کښې ګرځم او بېرته مې یوې درې نه سره راځو په یو قبر کښې صرف ټیږو بېرته دغه ملا ما ته اداره راکوي هم راته ولاړ دی دوه راته کوي هم ودت ولاړ. نو د دغه حالات مې راوباسي. نه زه د بله وطنه راغلی یم، نه دی د بله وطنه راغلی دی. نه دا وطن زما شخصي کېږي نه د ده او د دغه پردي زمینه چې نن یې پنجابۍ هم راباندې زه کوي، نن یې ایرانۍ هم راباندې زه کوي چې هغه مسلمانان کړي ما وتا دي، خلاص کړي ما وتا دي او نن هغه زړه غواړي چې څه درباندې زده کړي.
قمندان رازق وایي وسلوال طالبان افغانان دي، هغوی ته د سولې بلنه ورکوي. که هغوی هر څومره جرمونه کړي وي خو چې وسلې کښېږدي نو څوک به ورسره کار ونه لري.
جنگ نغواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ ټوپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ له تېرې نږدې یوې اونۍ محاصره ده. هر ساعت پکې د جګړې د پیل کېدو ویره موجوده ده. د ولسوالۍ مسؤلین وایي مخالفین درې کیلومتره نږدې شوي. خو ازادي راډیو ته چې کوم معلومات رسېدلي پکې ویل شوي وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز سره په نږدې ځایونو کې د شکیه او هوانونه لګولي او هلته په افغان ځواکونو ډزې کوي. په دې اړه رحلا نوري رپورټ رالېږلی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي له شپږو سوو تر اتو سوو پورې وسلوال په ولسوالۍ د ستر برید اراده لري، خو هلته پراته افغان ځواکونه د مخالفینو هر برید شنډولو د پاره پوره چمتووالی لري.
وضعیت ښه دی الحمدلله، کومکونه هم رسېدلي دي، پوره امادګي ورته لري. تقریبا د شپږ سوو نه تر اته سوو پورې اټکل کېږي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف نهضت یار ازادي راډیو ته وویل دوی د امنیتي ارګانونو مسؤلین مشرانو جرګې ته غوښتي وو او ورسره یې د وانت ستونزه شریکه کړې او دوی سره ژمنه شوې چې د اړتیا په وخت کې به سیمې ته هوایي ځواک هم ولیږي.
د مشرانو جرګې دفاعي او امنیت داخلي کمیسیون ته سرپرست وزارت دفاع وزارت داخلی و امنیت ملی بعضی مراکین راغلی و لاغوی سرم دغه موضوع شریک کړه هغوی مونږ ته اطمینان راکړه چې مونږ په دوامدار شکل باندې دې موضوع ته متوجه یو شپه ورځې او زموږ قوتونه دې ته آماده دي هر لحظه هم هوایی او هم زمینی قوتونه او مونږ ته پوره تفاهم معنا باندې اطمینان راکړی دی.
وانت ویګل ولسوالي په مرکزي نورستان کې موقعیت لري چې یو وخت پکې د نړیوالو ځواکونو نظامی اډه هم موجوده وه. په 2009 کال کې په یاده ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو مرکز باندې وسلوالو برید وکړ. دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او مرکز د وسلوالو لاس ته ورغی. په تیرو څو کالو کې د وانت ولسوالۍ درې ځلې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده.
ازادي رادیو ته غوږیست. د ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د رحمان بابا پسرلنی مشاعرې په شاعرانه بانډار کې شریکې گو.
اندې می پاکړلو سجده می پکې وساتله نظر می ووینې ځډیو می پکې وساتله.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول بغدادی پیر په باره کې راته غږیږي.
افغانجلۍ د کتابچې پوښ باندې لولې چې بغدادی پیر ډیوید جونز.
دو لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د غویی د ثور د میاشتې په 13مه نیټه په غزنی کې د ځوانانو فرهنګي مرکز پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې د ځوانانو دا مرکز د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د نارویژن موسسې په همکارۍ جوړ شوی دی. د غزنی والی عبدالکریم متین د دې مرکز د پرانستې پر مهال له هغو ادارو مننه وکړه چې د ځوانانو د مرکز په جوړولو کې هڅې کړې دي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په وینا دا مرکز به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان له نورو فرهنګي مرکزونو سره وصل شي. هرات ولایت د ګرځندوی لوړې جاذبې لري. د یونسکو یو شمېر لرغونپوهانو چې د غوی د میاشتې په 13مه نیټه د هرات ځینې تاریخي آبدات کتلي وایي چې هرات د خورا نادرو تاریخي میراثونو په لرلو سره د ګرځندوی ډېرې لوړې جاذبې لري. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه هیئت د نړیوالو میراثونو په لوملړ کې د هرات ولایت د شمولیت د بهیر د ګړنی کولو په خاطر د نړیوالو موسسو علاقمندي اعلان کړه. دغه راز د هرات والي محمد آصف رحیمي له دغو لرغونپوهانو سره د هرات ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د امکاناتو بودیجې نشټوالي موضوع شریک کړه او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. د هرات ولایت فرهنګیان د دغو لرغونپوهانو سفر هرات ته ګټور بولي. د غوی د میاشتې په 13مه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیارې سیدې مشکان مصطفوي د لبخند په نوم د انځورونو نندارتون په ملي ګالری کې پرانیست. په دې نندارتون کې د خط خطي هنري مرکز د هنرمندانو څلوېښت آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی او ادارې معینې د نندارتون د یوه اثر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم شاید بهترین پیام امی تصویری که برای محو خشونت علیه زنا بود داشته باشه و تصویر کشیدن خانم را که در حال سنگسار است و نشان میده وحشت و جنایت را که علیه زنهای از افغانستان وجود داره و خلاف شریعت مقدس اسلام است.
د ملي ګالری مسؤول صابری رحمانی په وینا په تیر یو کال کې شاوخوا څلیرش نندارتونونه په ملي ګالری کې جوړ شوی دي چې ډیری د ځوانو انځورګرانو وو.
د هندي سینما نامتو فلم ستوری او سیاستوال وینود کهنه د غوی د میاشتې په اوومه نیټه د ورپیښ ناروغۍ له امله ومړ. وینود کهنه اویا کاله عمر وکړ. یو 50 کاله مخکې له سینما سره لومړني کارونه پیل کړي وو. شاوخوا په 140 فلمونو کې لوبېدلی وو. دی به اکثرا په منفي نقشونو کې راڅرګندېده. وینود د ژوند په وروستیو کلونو کې په سیاسي فعالیتونو بوخت و. زموږ همکار ذبیح الله شفق هنري ژوند ته کتنه کړې پام ورته راړوم.
هندی رسنۍ انډین ایکسپریس د راپور له مخې ونود کینو له تیر ډیرې مودې راهیسې ناروغ او د بمبای په یو روغتون کې تر درمن لاندې و چې د پنجشنبې په ورځ یې په همدې روغتون کې سا ورکړه. ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼه د ونود کینا په اړه لیکي، ونود کینا د 1946 میلادي کال په اکتوبر کې په پېښور کې زیږېدلی و چې بیا وروسته د هندوستان تر تقسیمېدو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه. کنا په 1968 میلادي کال کې هندي سینما ته مخه کړه او په لومړي ځل په ما کې میت فلم کې د بدماش په توګه راڅرګند شو، خو بیا وروسته یې د خپلې جذابې څېرې له امله د فلم جوړونکو پام ځان ته راواړو او په کم شمېر فلمونو کې د هیرو یا اتل په توګه کار وکړ. که څه هم ونود کینا تر 1960 زیاتو هندي فلمونو کې کار کړی، خو دغه مشهور فلمونو کې امر اکبر انتونی، پرورش هیرا پیری، مقدر کا سکندر، خون کا پیاسا، ہتھیارہ او دوست و دشمن شامل دي. ونود کینا د وروستي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې له شاهرخ خان سره د دلواله فلم کې کار کړی و چې پر هند سربیره په امریکا، انګلستان او ګڼو اروپایي هیوادونو کې ډیر بزنس وکړ. نوموړی د فلم ستوري ترڅنګ سیاستوال هم و او د 1999 میلادي کال راهیسې یې د هندوستان د بهارت جنتا پارټي لخوا د پنجاب په ګرداسپور کې پټاکونو کې برخه اخیستې وه چې 4000 ټاکنې ګټلې وې او د وزارت ترڅنګ یې په یو شمېر حکومتي څوکیو دنده هم ترسره کړې وه. د هندي سینما ګڼ شمېر فلم ستورو په ټولنیزو رسنیو ټویټر کې پر خپلو پاڼو د ونود کینا په مړینې خواشینی ښودلې او دغه مړینه د هندي سینما لپاره ستر زیان بللې ده. د یادونې وړ ده چې ونود کینا د خپلو فلمي کارونو له امله ډېر ایوارډونه او جایزې هم ګټلې وې.
د غوی د میاشتې په 12مه نیټه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا په سرلنۍ مشاعره جوړه کړه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه پکې اخیستې وه. په پیل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست وایه او د رحمان بابا په یوه بیت لنډې خبرې وکړې. وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول. تاثیر ابولم د دې مشاعرې د لاند رپورټ اوریدلو ته چې د ښاغلي لیوال په خبرو پیلېږي.
ټول خويند او ورونو ته هرکلی وایم. ما ورته ویلي چې په دې مشاعره کې به اولینه مشاعره چې خبرې به پکې نه وي، فقط مستانه، عاشقانه، شرنګېدلي ښکلي شعرونه به وي او ستاسو ولولې او ستاسو مینه او ستاسو چکچکې او ستاسو بدرقه. بله خبر چې غواړم وایم هغه دا ده چې له نیکه مرغه زموږ په دې مشاعره کې د لویو پښتونخوا څخه زموږ ډېر قدرمن میلمانه، درانه شاعران، ځوان شاعران هم له موږ سره حضور لري. دوی ته یو ځانګړې درناوی او مینا او خراغلاس وایم. خدای دې هر کله راولي. زموږ خویندې هم دلته شته دي او زه هیله لرم چې نن دا مشاعره ډیره مذاکره نه وي او موږ د شعر د هر اړخ څخه، د شعر له غایې، د شعر له هدف، چې هغه ښکلا ده، ژوند دی، مینه ده، او د دې ژوند او ښکلا او مینې نیمایی برخه ښځې دي، د دوی له شعر څخه خوند واخلو. تاسو ته یوه خوشحاله او نیکمرغه ماښام غواړم او ښه مشاعره. ډیره زیاته مننه.
وایي بادشاهي د گدایانو په دعا شي، بادشاهي د گدایانو په دعا شي، زه رحمان هله بادشاه شوم چې گدا شوم. او د مشاعرې دا برخه کې وینا او شعر ته غواړو د هیواد سیاسي او فرهنګي شخصیت
سلیمان
نمری په جهان کې جانان روح دی جانان نمری د خایست سوداگران عاشقان ندی د خایست سوداگر مری عاشقان نمری غرون مری سندون مری نلی نلیگی تن لخور و خوری کیگی ارمان نمری دجوان طول هنگامه پا ما کم ریسوی دجوان طول هنگامه پا ما کم ریسوی زما پروخ که در از منو توفان نمری دی دنیا ستر جابران به سر مال سی دا بی کسا یتیم سوی افغان نمیدی. تول دنوم او دنشان لیوان با ورکسی، تول دنوم او دنشان لیوان با ورکسی، دادی منی غزل بول سلیمان نمی.
داینه مخیطه سترگ توروی او خاندی، دا چا وجلو لرزان تیاروی او خاندی. دیتا پرون ما دا خبل زلخ خبر اسپی نکده او دا جنه گوری دا چه سترگی چی توروی او خاندی. اوز هم بلده ورکو محمد یار یا
خدای دا هیچ چا دا تصور وحشی انظور ندی، خدای سپین او تور ندی او خدای کاریکاتور ندی. خلکو د خدای خوشی د خلکو غم کې ملټوي، خدای خو ظالم نه دی، خدای خو ادم خور نه دی. خدای ته د سرو وینو سوغات د حماقت انتها، خدای خو د خپل مخلوق د سرو وینو خونخور نه دی. او له خدای مه بیروي څوک، مه پرې ملنډې وهئ، خدای خو بلا نه ده او خدای خو بلا خور ندی. د خدای دفاع اخیر یو لږ عقل پکار دی کنه. خدای خو مجبور ندی او خدای دومره کمزور ندی. دا خو بنده دی چې زما کباب ته وږی ناست دی، خدای رضامن په سوځېدو زما په اور ندی. مننه.
راشه کنه زړه ته احسا نه رسی، ګوره دا سړی تر سبا نه رسی. نور خورانه ټول کلی خبر شلو، بس خدا خبره تر تا نه رسی. اوس هم بلنه ورکوو ښاغلي عمان نیازي ته چې راشي خپل شعر خسته کړ.
روایت چې څومره خوب و ما هغسې زړه ته تیر کړ، خپل احساس مې را اره کړ، تر نرګسو مې چاپیر کړ. تعلق له مانه بیل شو، سادګي ته ووتمه، د بایللې رنګ له کیفه بیرنګي ته ووتمه. د خپل خوب غوندې راویښ سوم، ورکه لاره مې منده کړه، چا خیل یې راته نه وه، د غباره مې منده کړه. دې غبار کې اوس زه نه یم، خو دا لړه مې آشنا ده، تعلق مې بس همدا دی، استثنا کې استثنا ده. کوم مارغه له اوبو والوت، پر بڼکو یې اور بل دی، د سارا خوب ترا درومی، هیر ژوند لکه ځنګل دی. منې زه هم خبر نه وم، لکه خوب اوبو کې مات سوم. زه د دې ښیښې هوا ته څه عبس غوندې ورزیات سوم.
ډیره مننه کوم بالای از شاعر عزیز ما محمد سالم حسینی. دعوت میکنیم روی سیش بیان و شعر خود بسرن.
گاه برای شمع رخت فال میزنم، از خود رمیده سمت دلت بال میزنم. یادم نمی رود وصال تو آن صبح نازنین، آن صبح را به صفحه هر سال میزنم. آینده را به نام و مهر تو تقویم کردم، این مهر را به ماضی و هم حال میزنم. از رنگ گیسوان قشنگ و سیاه تو برگوشه لبان آینه ات خال میزنم. ای لعبت قشنگ من، ای شاه مامم، چشمک برایت از سوی سلسال میزنم. اشعار نغز و ناسره ام را به نیمه شب، با روشنی چشم تو غربال میزنم.
اوز هم بله نورکو اماین خان تا چه لکوزی پختن پاس خرابنه تو بیاره چکچکی وقتی.
اول یو غزل می روڑه دی، خدا غیر نمخ که یورگو منده شیر ویم. چه افتابی ما بمینه اتکام افریدو تا، او جلوی ما بکسم جه ترسمان ازی رازی. اوز غزل دی چه دستا دا اهمیت خبر ندی، دا په هیڅ هم محبت خبر ندی. دا چې سترګو ته دې مخ کې کیږي، ستا د سترګو د طاقت خبر ندی. زما د قام زلمی په داسې جنگ کې بوختی چې هیڅ له حقیقت خبر نه دی او کلی ګرم نه دی چې هر سړی له خان دی دوی د خپل ځان د قیمت خبر نه دی او دوی ته شوای چې ملنګ پکاړ ولای دوی نور د کرامت خبر نه دی او د شینسترګو او تر مخ مفاد یو دی پښتانه له دې سیاست خبر نه دی مننه دا چې دوه لا په یو اسلام په جنگ دی دوی له نشته ملامت خبر نه دی او مینان خوران په یو خندا دوکشی دوی د خکولو د عادت خبر نه دی او د پردو مفاد و جنگ په خپل وطن کړي کلیوال دی نور هما د خبر نه دی والسلام
انسان ډیره ډیره مننه چې ډیر خوږ غزل مو ته واورو وایي ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړې د خاورو په مقام شه او اوس هم د ګران شاعر دوا خان مینه پال نه هیله کوو چې سټیج ته راشي او موږ به تاسو ته شعر واوروي.
زه د آزاد شعر په فورم کې یو څو شان وایم. خدای دې وکړي ستاسو خوښ سیم. زه دروان یم زنګېدلی درځم عقل او ما هم مخه ښه وکړله. زه یم د مځکې له مداره وتی. ما ته کیسې د اپلاتون مه کوه، ما ته به نورې فلسفې نه وایې. ما په عذاب او ګناه مه بیروه، ما ته خیرن فکرونه مه یادوه. غواړم تر ستورو او سپوږمۍ ولاړ سم، د تیاره فکرو له نړۍ ولاړ سم، له دې وحشت او بربادۍ ولاړ سم. زه سندرمار درځم، سندرې غواړم ستا د سرکو شونډو خبرې غواړم. ډېره مننه.
رحمان بابا وایي وایي په دلبرو صدقې لرئ غواړم، هسې نه چې په دنیا پسې ظهوري یم. اوس هم ځوان او نازکخیال شاعر شرل صافي ته بلنه ورکړو چې راشي او هیله ده چې یو شو غزل وایي.
ته چرته یې دې زړه کې مې کتاب کتاب خبرې، دا ژوند دې راپېښېږي پکې باپ په باپ خبرې. مرغۍ د شوخ نظر مې ترېنه رپ وهلی نشي، کوي نن سبا سترګې او قاب و قاب خبرې. سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده، چې چا به ورته وکړلې ګلاب ګلاب خبرې. سپرلی سپرلی وجود یې په وږمو کې ډوبېده، شیندلې یې په زړونو کې ګلاب ګلاب خبرې. باڼه دې راته برندې لکه کلي کې تربور، او شونډې دې کوي راته ثواب ثواب خبرې. غزل دې خواږې لکه شاعر جنکۍ، شرنګېږي پکې نیمه شپه رباب رباب خبرې. شرره چا دې سوی دې زړګی په سپینه خوله، راخېږي ترې چې دغسې کباب کباب خبرې.
اوس هم ذبیح الله بیان رسی او خپل شعر موږ ته زده ده.
سلامونه. نوی کال دی هغه نشته باران اوري، څه بد حال دی هغه نشته باران اوري. بیا هغه په روزګنۍ صحنه تکرار شوه، رب ته سوال دی هغه نشته باران اوري. تاو پوښتی چې وي هجر لکه څنګه، دا مثال دی هغه نشته باران اوري. یو لنډ غوندې نظم دی سرلي کې دی وایي، کېدی شي شعر ولیکم، کېدی شي شعر ولیکم، تا پکې یاده کړم نوم دې پجار واخلم، ځان هم رسوا کړم پکې. کېدی شي شعر ولیکم زمونږ د مینې کیسه، پکې راوس پړم او خلق وپوهوم چې په واړه عمر کې دومره پخه مینه یوازې مونږ کړې. کېدی شي شعر ولیکم زما استا د مینې اتکلنه کیسه، د یو تصویر په شکل خلکو ته وړاندې کړم. کېدی شي شعر ولیکم او په اخره کې دغه بیت راولم چې وړه اته کاله پخوا وړه وه، وړه اته کاله بعد بیا وړه.
مخکې لیوال صاحب یوه خبره وکړه، وایي نه پوهېږم چې خبرو ته یې غوښته یم که شعر ته. خبرې مخکې وکړې، شعر به ترې اوس واورو.
زم عاشقانه شعر وایم، توکل مې په خدای. ونه څه سنه مې په زیبونو نه شنګ واړوه،
خکل غزا وکړه تور خاورې په جنگ واړه ډېر لوینو ستړي یو شراب راوړه مستی راوړه غاړه سراحی کړه خوله په بوټي د بنګ واړه وه ومینځله ذهنه شرنګا شرنګ د دوزخي تورو ګز له ډوله وباسه او ګوتې په چنګ واړه وه واه پیر کاملې په حلقه کې د لویدلی یم زلف قصیدې غوندې اوږدې په ملنګ واړه وه او ستا څپې څپې بدن ورباندې آسماني حریر راشه سمندر غوندې بیړۍ په نهنګ واړه وه زه یم جلوهلی ته باران لاندې لنده خیشته وڅنډه شبنم ورنه کاکل دې په څنګ واړه وه او فرش د ګلابونو او پرته خوره وره پرته چېرته خو مې ګرانې په یو داسې پالنګ واړه
سلامونه تندې مې پاکړلو سجده مې پکې وساتله تندې مې پاکړلو سجده مې پکې وساتله نظر مې ووینې زډیوه مې پکې وساتله او د قراءت غږ نه مې جوړ کړه زرینه کوټه د قراءت غږ نه مې جوړ کړه زرینه کوټه ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساتله او عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل عطر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل یار وصال راوړل او شپه مې پکې وساتله او ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه ښه پسې وګرځېدم ښه یې په کیسه کې شومه د ځوانۍ جوش و نو بس ښه مې پکې وساتله
لکه د مور جانې دعا خوږه ده د وطن خاورې ستا هوا خوږه ده او بزګر لګیا په شنه پټي کې ستړی خو تر رباب یې سی سا خوږه ده او اوس د خامک پر ځای کتاب پر زنګون د پښتنې تر مخ رڼا خوږه ده د جنت هورې ما همدلته پرېږده زما په کور کې هم لتا خوږه ده او یاوی لسکلو یا لګلو سره د دې سعید ځکه وینا خوږه ده مننه
اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې د هیواد وتلی مشهور لیکوال او فرهنګي شخصیت ښاغلی مجاور احمد زیار ته بلنه ورکوو چې تېته راشي
ټول دوستانو شاعرانو همزولو مشرانو اجازه رحمان بابا وایي چې بلبلان درته نارې وهي رحمان د بهار ګلونه شوي دي پلونه زه به وایمه چې پسرلي وخندل ما له خندا وژړل هسې مې ژوند وزېږي دی ته درېګۍ وایم یو بله درېګۍ به م وایمه ستا د سترګو په دفتر کې ټوله ورځ سترګې په لار وي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
وګمه جبار خیل راغلی او دوه لنډې کایتونه ورسره دي یو نقلې د لنډې مینې او لیونتو پاړه دی راځي وابو چې د دوی دوه څنګه ملګرتیا ده
مینا او لیونتوب یو ورځ کمالونه او کمزوری سره یو ځای شول او د تفریح کولو فیصله یې وکړه خو څنګه تفریح زکاوت وویل راځه پټ پټانه وکړو نورو ومنله لیونتوب سمدستي چیغه کړه تاسې به پټیږئ زه به مو پیدا کوم څرنګه چې هیچا نه غوښتل چې په لیونتوب پسې وګرځي نو د لیونتوب غوښتنه یې ومنله لیونتوب د یوې ونې ډډې ته ودرېد سترګې یې پټې کړې او په شمېرلو یې شروع وکړه یو دوه درې مطلب دا چې نور باید ځانونه پټ کړي هر چا د ځان پټولو هڅه وکړه ښکلا د سپوږمۍ شپول ته ځان ورساوه خیانت په یوه لوی ډیران کې پټ شو نجابت وریزو ته وخود حواس د خلکو منځ ته ورغی دروغو وویل چې په غره کې پټیږي، خو د سیند خواته یې مخه کړه. اسرې یوې بندې صندوقچې ته لاره وکړه او لیونتوب لا په شمېرلو بوخت و. اویا، یو اویا، دو اویا، نور ټول پټ شوي وو. پرته له مینې چې د آینې غوندې حیرانه وه او نه پوهېده چیرته پټه شي. البته ګرمه نه وه، ځکه متل دی وایي چې یو مینه نه پټېږي او بل وینه. لیونتوب سلو ته نږدې کېده، شپږ نوي، اووه نوي، اته نوي، او سل یې لا نه و ویلي چې مینې ناڅاپه د ګلاب بوټي ته منډه واخیسته، ځان یې پکې غلی کړ. لیونتوب چې سل وویل، سترګې یې پرانیستې، چیغه یې کړه: اوس درپسې درځم، پیدا کوم مو. تر ټولو د مخه یې لټې ومونده، ځکه د ځان د پټولو تکلیف یې نه و ایستلی. بیا یې ښکلا ولیده چې د سپوږمۍ په شپول کې ځلېدله. دروغ یې د کوهي په تل کې، اسره یې په بنده صندوقچه کې، لنډه دا چې ټول یې وموندل پرته له مینې. لیونتوب نږدې و چې د مینې له موندلو لاس واخلي. دغه وخت روخه د لیونتوب څنګ ته ورغله، په غوږ کې یې ورته وویل: مینه د ګلاب په بوټه کې پټه ده. لیونتوب چې نور بی حوصلې شوی و، یو اوږد لرګی یې راواخیست، د ګلاب د بوټې منځ ته یې ورننه ایست چې که مینه پکې پټه وي ژر راووځي. لیونتوب لرګی دومره په شدت سره وخوځاوه چې د ګلاب څو څانګې ماتې شوې او د مینې له خولې د درد چیغه ووته. د مینې له لاسونو وینې بهېدلې او سترګو یې چې د ګلاب د ماتو څانګو اسکې پکې ننوتې وو څه نه صحیح کول، دا نوره نابینا شوې وه. لیونتوب وویل: وای وای، دا مې څه بد وکړل، اوس لار راوښیه، څنګه دې بینا کړم؟ مینې ورته وویل: نابینا نه بینا کېږي، خو که ښه راسره کوې ملګری مشه، لارښود مشه. او له هغه راهیسې مینه ړنده او لیونتوب د ړندې مینې لارښودنه کوي. د وزګاری فرښتې کیسه. یو سړی حیرانونکی خوب ولید. خوب یې لیده چې د ملګرو په ټول کې دی. ځینې فرښتې سختې بوختې ولیدلې. دوی له ځمکې رارسېدلې لیکونه په یو صندوق کې اچول. خوب لیدونکي پوښتنه ورنه وکړه: تاسې څه کوئ؟ یوې فرښتې چې لیک پرانیستی و او صندوق ته یې ور اچاوه ځواب ورکړ: دا د هغو بندګانو لیکونه دي چې له خدای پاکه غوښتنې لري. د بندګانو غوښتنې بیخي زیاتې دي، ځکه خو موږ هغه د چا خبره د سرګرولو ته نه وزګاریږو. خوب لیدونکي یوه بله ډله فرښتې ولیدې چې هغوی هم په بیړه پوښتې وې او لیکونه یې په پاکټونو کې اچول. خوب لیدونکي ورته وویل: تاسې په څه بوختې یاستئ؟ هغوی ځواب ورکړ چې د خدای پاک په دربار کې د بندګانو منل شوي دعاګانې او غوښتنې ځمکې ته استوو. په یوه ګوښه کې یوه فرښته وزګاره ناسته وه. خوب لیدونکي هغې ته وویل: دا نورې ټولې په کار بوختې دي او ته وزګاره لاس تر زنې ناسته یې، ولې؟ هغې وویل: زما کار دا دی چې د بندګانو د شکر او مننې لیکونه ترلاسه کړم. د بیخي ډیرو بندګانو د اوی قبلېږي، خو یو نیم پکې چیرته د شکر او مننې لیک راواستوي، ځکه خو وزګاره یم. خوب لیدونکي ورته وویل: دا کار به شاید بندګانو ته سخت وي. فرښتې وویل: نه نه، بس که په زړه کې ورتېره شي چې خدای شکر، نو پیغام یې راورسېږي، خو دوی هم دومره هم نه کوي.
بغدادی پیر د خاغلی نصیر احمد احمدی لسم ناول دی چې په ننګرهار کې مومن خبرندوی ټولنې چاپ کړی. احمدی وایي په دې ناول کې مې هڅه کړې چې د غازی امان الله خان د ماتې یو خو تر ټولو اساسي علت بیان کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
زه چې کله یو شی لیکم یا خصوصا ناول، پخوا زما همدغسې یو مخاکه به مې لیکله. خاکه په دې معنی باندې چې یو نیم مخ، هغه خلاص ناول به مې لیکم، دا چې څنګه پایلې باید څنګه وي، منځې باید څنګه وي، پیش وي، پلاټ، هغه ټول، او بالاخره نتیجهګري یا پای باید څنګه وي. خپل د وخت په تېرېدو سره اوس مې څه عادت، اوس مې دغسې یو عادت ده چې کله چې کوم موضوع پیدا کړم په ذهن کې یاړوم، په ذهن کې کار باندې کوم. شاید کله کله واره یوه موضوع خصوصا ناول لپاره دوه میاشتې درې میاشتې زه په ذهن کې کار پې وکم، په مسله باندې په ذهن کې دغه موضوع پخه کړم، خو به مې خاکه لیکله، خو اوس په ذهن کې دغه د ناول چوکاټ جوړوم. دغه د بغدادي پیرم موضوع همدغسې وه، په ذهن کې مې له ډېر پخوا راهیسې راګرځېده زه باید همدغسې یو کتاب، یو ناول، یو څه باید ولیکم. نو کله چې دغه بغدادي پیر هغه عمومي کیسه په ذهن کې پخه شوله، نو بیا مې کار ورباندې شروع کړم، او په نور ناولونو باندې به ما ډېر وخت تېراوه. دغسې مې کله بار راغلی د فرضت ادې مخکې نیکه ناول اووه میاشتې که اته میاشتې وخت یې ونیوی، خو دا ما په درې نیمو تر څلورو میاشتو کې ولیکه.
دغه ناول چې کله پیلېږي پر پخته یې لیکل شوی بغدادي پیر، نو لستونکی دا تمه لري چې څنګه کتاب خلاصوي دی بل دغه پیر سره مخ کیږي، خو ان په دو څلوېښتمه یا څلوېښتمه پاڼه کې دغه کیسه پیلېږي چې دغه ډیویډ جونز ته ځانه پیر جوړوي. په دې څلوېښتو مخونو کې د غازی امان الله خان ډېره ستاینه شوې، یعنی دغه راوي یا دغه ډیویډ جونز چې هر چاته ورغلی صفتونه ورته کړي، بزګر دی، دکاندار دی، هر څوک چې دی، آیا دومره ډېرې ستاینې په کار وي؟
بغدادي پیر دغه ډیویډ جونز خاص دا کتاب له دوم مخ نه دی راغلی. دا په دې معنی باندې چې هلته په لندن کې کومه کورنۍ د هغه غواړي چې میلې ته لاړ شي، د دې کورنۍ ماشومان چې یوه نجلۍ د هغه نو غټه ده، پوهنتون محصله ده، او د هغې یو لس کلن ورور ده، دا په زیرزمیني کې په کرکټ په توپ پسې ګرځي او د میلې لپاره تیاری نیسي. بالاخره له یوه زاړه صندوقه یوه زړه کتابچه رالویږي، او هغه نجلۍ د دې کتابچې پوش باندې لولي چې بغدادي پیر ډیویډ جونز. دا په دې معنی باندې دی له پایله و او دا سمه ده چې فرضاً بیا وروسته هغه اصلي کیسه د بغدادي پیر په همدغه کیسه کې شته، تر هغه څلوېښتم مخه پورې م شته، خو دا ځای څه وخت خپل هغه ځان بدلوي دا لکه تاسو چې وویل له څلوېښتم یا فکر کوم پنځه څلوېښتم مخ وروسته راځي. او پس د امان الله خان صفات یا ستاینه دغه تاریخي ناول نه لیکي، تر دې مخکې ما میرویس نیکم فرضاً دغه په اړه باندې یو ناول لیکلی و، دغه دوم تاریخي ناول اوس د امان الله خان په اړه باندې ما ولیکم. دغه کیسې چې ما راخیستې دي دا اوایي مې نه دي راخیستې، دغه کتاب لپاره ما ډېره مطالعه وکړه. یو خو له نیکه مرغه د امان الله خان یعنی داسې دی داسې ډېر پخوانی سړی نه اوسې، دی ډېر پخوا تېر سوی، حتی د ده فلمونه لاسته هغه کتابونه خو لا پرېږده. نو د دغه کتاب د موادو د راټولولو په وخت کې زه داسې دومره ستړی نه شوم لکه څومره چې مې د نیکه چې هغه د میرویس نیکه په ژوند باندې یو ناول و، لکه څومره چې هغه ستړی کړم، ځکه چې د میرویس نیکه په ژوند باندې په تاریخ ډېر کم معلومات موږ لرو متاسفانه. نو د امان الله خان معلومات ډېر و، که پایلې یا که چېر د ناول پای یا د ناول هغه منځ پیش سره راغلي دي، زیاتره مستندې پیښې دي. نو څه چې ما راوستې دي دا هغه څه دي چې امان الله خان دا ترسره کړي دي په خپل وخت کې. فرضاً په دغه کې فرضاً که تاسو تعریف بولئ تعلیم کې راغلی دا واقعا د په مغلومبیو کلونو کې تعلیم ته ډېر پام وکړو. حتی په هغه تاریخونو کې لیکلي دي چې د په وخت کې درې سوه څو مکتبونه جوړ شول، دا سل کاله مخکې دا ډېره غټه خبره وه په ټول افغانستان کې. یا فرضاً شفخانه جوړ شوې، یا فرضاً نظامی پوهنتونونه جوړ شول، یا فرضاً د بیا رغونې په برخه کې ډېر کارونه وسو. همدغه اوس ما دقیق پیانه دي په ناول کې مراوس دي، مثلا تلګراف یا رادیو یا ورځپاڼې دغه یا مثلا په هغه وخت کې موږ ګوره د ټوپک جوړولو کارخانه درلوده، یا فرضاً دغسې نور مقسم ما ول اخبارونه ډېر چاپسل مجدې راووته. نو دا هغه څه و چې اوایي نه دي راغلي، او یو چاسې دغسې واقعیا دغسې یو خدمت کړی اخ واقعیت نه، هغه بیا صفت نه ده. ځکه ما د ناول په پیل کې وغوښتل چې لومړی دغه د امان الله خان دغه کوم کارونه د کړي دي، یا دا چې په ټولنه کې ده ته په کومه سترګه څومره د عزت په سترګه کتل کېدل په هغه لومړیو کې، دغه زه راولمه تر څو دغه لوستون کې لومړی دغه د امان الله خان د غازی امان الله خان دغه کارنامو نه د کارونو نه او له وطن سره د مینې خبر شي. وروسته دا څنګه او څه خاطر باندې دای دغه سی فرضن ټولنه کې په ځینو سیمو کې د پوران باندې خلک را پورته کیږي بیا می غره وړي دا خپل دغه دی امان الله خان دی پاچای سقوط دا ډیر لتن لري ما مخکې وایم دغه مواد دومره ډیر یا دغه لتن دومره ډیر وسیل دغونه یا ناول نه لاس ناول نه یو څوک لیکلای شي نو ما یوازې دغه یو برخه کې راوړم چې هغه یو غټ لتو دی امان الله خان دی پاچای سقوط کې
کچری اوسوک ناول ولی اول ته بیره دو ټول مسائل سره مخ کیږي چې د یو پاچا په وخت کې څه شوی او کوم شیان دي ان ډیر کارونه دي کنه نو دلته کڅوک تاریخي ناول لیکي آیا د دې ټول ذکر باید وکړي کچری د ټول ذکر پکې کیږي نو بیا خو لستونکو به داسې فکر کوي چې ناول نه بلکې تاریخ لولي
او بالکل مسکل د ملو خان نام دغه بغدادي پیر دغه ناول ملي کنه د ملو خان غډیر اومده او اساسي کارونه دي په ټولنه کې کغه په دولتي برخه حکومتي برخه کې او کغه په نور لنیزو برخو کې کغه دی وطن دی پرمختګ لپاره ودا غره ولم او دې ضرورت او چې اغل واستون کوي ګور تاریخي ناول معنا یې هم دغه د سی مستند یعنی د واقعیت او تخیل باید سره ګاډي که فرضاً تخیل سره نه نو غته به ناول نو سوال یې غته به یو تاریخي کتاب موجوله تاریخ پورته وایلی سو نو هغه اومده او اساسي ټکی چې د امان الله خان په وخت تر سره سوی دی یا د غوښتل سی مثلا د یو دی آباد لپاره تر سره کی هغه د پلانونه دغه باید غل وستون کی خبر سی امان الله خان او پیژنې دغه تاریخي ناول دا ار څوک دوالي دا د پانتوم مسلم دوالي یو زده کوون کایم دوالي خو یو د قان سی دوم دریم سنف پوری درس وایلی یی فرزند دومره څه زای سی یو څه ول وستلای سی دغه لپاره هم ده نو امان الله خان فرزند کده مثلا یو ماصل یز د کوم کی مغه د مکتب وخت کی دغه تاریخ لوستای جمال خان پاره باندې پوی خو یو دقیقن شاید نه لوستای هغه شاید په مدرسه کی یا په جماعت کی یا په مکتب په لمړنۍ سنفونو کی دومره څه د کړی چې هغه لیک لوستای زده کړی هغه باید امان الله خان او پیژنې د څو کوڅې کړی دي او و تګلارې څنګه به نو فهم دغه خطا باندې ما فکر وکړو چې په دغه ناول کی د هر چا لپاره باید دغه یو څه یی چې هغه امان الله خان او پیژنې او لایوا سره له خلکو سره الله باندې سره د مینه په اړه باندې معلومات تر لاسه کی البته ټول دغه سینه ده یو څو هم د شیانو ته اشاره کړی ده د افغانستان د پرمختګ په اړه باندې ټول نه ده دغه کتاب یو اصول فکر کوم یو اصول نه ته یو اصول نیمه مخه ده کپ مخونو باندې تشریح کو دغه نور خبري د تاریخي خبري شل مخم رانسی دیش مخم رانسی هغه نور پات مخونه چې پات برخه کتاب ستم هغه بیا ټول دغه داستان شکل لري د کیسې بڼه لري
دلته دغه ډیوډ جونز چرزی دی انګریز جاسوس ته بیا لزانه پیر جوړوي خلک له توی پیران چې ځینی ځنګړې کانې کورته وایو ځینی ځنګړې خبرې کوي کله مو چې دغه ناول لیک په دې پس هم وګرځیدې چې هغه پیران سمو پیژنې چې هغه څه ډول رویه کوي ل خپل مریدانو سره یا له خلکو سره چې دوی ترازی
طبي خبره ده چې ناول لپاره به مطالعه کړي لنور خلکو منځونو ملګرو نه پښتنه وکړه او خپل فارسی کې چشمدی درته وایي خپل لیدنې خپل تجربه دغه هم ویرا سره او دا خو دغه مشکلات ډیر په افغانستان کې فرزند د تاریخ وایي یغه نوم خو ما اوس فعلاً په ځین کې ناراضي د مستند معلومات چې دغه پولیسي جماعت کې کوم انګریز وو لځنه ایمولا امام جوړ کړای وو او 15 کال افغانان ته جمع ورکنه دا خو هم اوس هم شاید نو د طبيعي خبره ده چې یو څوک یو کرکټر راولي په ناول کې نو دغه کرکټر فرضاً کته یو فقیر راولي یو غدایګر راولي د غدایګر په خصوصیاتو باندې باید پوي حتی په دغه باندې هم باید یو لیکوال پوي چې فرضاً غدي خاص په وخت کې په دې خطر باندې نور رحم یا ترحم ځان تر راجل کې څه ډول چیرې نه سي کوم الفاظ کاری ترحم د ځان جلبولو لپاره طبيعي خبره ده چې یو څه مطالعه ولا یو څه دغه د ژوند تجربه ولا ما څوک لیدلې دي او یو څه نور خلکو ما پښتنه کړې ده ځان په کړه ده فرضاً چې دغه چې جالي خلک څه کوي او لکم الله رندو استفاده کوي تر څو د خلکو غو نظر جلب کړي
کله چې کتاب پایته رسی سړی دا فکر کوي چې نه موږ څه وو او څه شول چیرته را ورسېدو له غازی امان الله خان تر اوسه پورې دومره وخت تیر شو تعلیم او ښوونځي پوهنتون بیا هم تغییر نه غي
زه فکر کوم یوازې د افغاني ټولنې کې دغه مشکل نه است اوس هندستان چې د علم او د اقتصاد او د تخنیک او د پرمختګ اوس د دنیا په ډېر په معلومې کتار کې راځي لومړی کتار په یو د نو کې راځي هلته دغه شیان شته هلته مسته په نورو خلکو کې هم شته دغه خبرې شته اته په امریکا کې د دغه سیګاست فرزند د پخوام ول ووس په میو پراتون کې څوک نسی وایلی چې دا شی بنې خوده ته کار په کار ده د ته زحمت په کار ده یو ټولنه د زر نه اصلاح کیږي یو ټولنه ته به کار کوي یو ټولنه ته به زحمت باسي دا سیستم کندر سپ یو یا دو کتابو باندې یو څوک اصلاح سی بیا خصنه وټولنه ټولنه کې رقم خلق پیدا کیږي یا رقم فکرونه پیدا کیږي خو مهمه خبر ده چې باید کار ورته وسی ورو زبې مثال در کوم فرزن پترافو کې شاد شل کله دیش کله مخ کې خلکو ټول خونه خو ځین سمو کې ل مکتب سره فرزن مخالفت درلود خصوص هغه د مکتب په اهمیت باندې پویدل هغه خپل اوس مکتب غواړي خپل راضی معرف وزارت کې بل ځای ارزه کوي سم مکتب نه لرو د پټ مانه من سکار سو د یو ټولنې د فکر بدلون د اسانه خبرم نه ده او داس خبرم نه ده چې یو دوا یا درې لاس کله د بار کې ونیسي د غستون زلسي شاید 50 کاله سل کاله ورسته دی وفالیت دی وکار غی سړی وویني اوس د نورو یو دو کی پروپای و دو کی دم دسته د سدو یو دم دغه تاریخي کړي نه دویم خو هم دغه سی ولکه نور دغه ځنی اسایي و دنس اوس دغه سم مشکلات سره مخ دي دوی کار کړای د خلک په کړي دی پرمختګ کړای د مثال خبرې په دوی کې هم فرزند ډیر په غلمرو وختو کې دغه کسان ول سیدن جنو د لکانو درس نو د مکتبونو مخالف ول خودی یغه نه دی نه یلی سوي کار کړای د زحمت استله دا او ډیر تبلیغ کړی نه یوازې کتاب بلکې په لابه اپاره برخه کې بل اخره اوس دا یو مرحله تر رسیدلې دي چې اوس تر نور دنیا دوی مخ کې دي نو دا یو دوه درو لاس وکړو خبره نه ده دا به ورو ورو تاثیر کوي خو مې مده ته چې یو څه باید دي تاثیر پیو کې کنه نو څه به تاثیر ور باندې وکړي
تاسو مخ کې ول چې غختل مو د غازی امان الله خان دوره او د هغه د ماتې یو علت خلکو ته وایي هغه کسان چې دا ناول نه دی لسته کده غی علت ورته تشریح کړي او بل هغه څه چې تاسو غختل په هغه سره ډول مو ویل
داس ما په هغه ډول باندې ویل دي کایم نه دی ویل دا بیا غل وسون کښ قضاوت کولای شي خو د پښتون اول جز دا چې متاسفانه اوس من په فغانی ټولنه کې هم په نور ټولنه کې زندګی کسان استه بیا نور خارجیان د خارج لاس ونی یا داخلي مشکلات ساتي اوس هم د موږ مقدساتونه نه ور استفاده کوي د پیرو د عالم او د فقیر په جامه کې هغه غوړ چې خپل مخي خپل هدف تر سره کوي دا په خو اوس هم دغه ستاسو مشکلات دل کیږي ما دغه نه ول هدف دا اوسي خلک باید پوسی خلک باید دغه واقعي عالمان له نور نه بیل کی خلک باید پوسی چې په اسنۍ باندې غلط نسی ارڅو کې غلط نه کې په یو بل نوم باندې او په ټوله کې هدف دا اوسي د خلکو هغه دیګای ساتل ورسی طبيعي خبر د کاغلند کیسه کنه یو نه و کنه ولی نو غلی کول دوه هدف ورنلري یو داسي خوان پکې پروت دی او بل به داسي یو مرام یو هدف مې هدف مانه داسي خلک باید څور نزدا کی چا سره اوس دغه کتاب لوستای د بغدادي پیر نو دی هغه خوښ سا وایده شاید یو 50 تر 100 پور تلیفون نه ایمیل نه یا فیسبوک یې ملګرو د نظریات را کړی هیڅ تر اوس دغه نه دی ویلی چې دا کتاب د مش خوښ نسو دا زنه سم وایي سلب سلب ځکه دا د ادبیات یو دا ونار دا به یو چات خوان درکې یو چات به خوان نور کې دی ولي کول دا ضرورت نه ده چې ټول خلک ته خوان ورکیا خوان ورنه واخلي ونار دا ونار هم دغه سی یو ځنګړنه هم دغه سی د چی ځینو خلکو په خوان ورنه اخلي ځینو خلکو باندې خوښ خو په لیکنه کې مهمه ده چې ډېر فسدي خلکو یو لیکنه خوښ شي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو